د ازادي میلمه
د ازادي میلمه پروگرام ته شرغلاست. نن په دې پروگرام کې له یو خبريال سره خبرې کوو چې د دې مسایلو ته په کومه سترګه ګوري، د ده په نظر ابتکار یعنی څه، او یو مسلکی خبریال څنګه موضوعات په جالب انداز نورو ته بیانولی سي. ذبیح الله غازی له هغو خبریالانو دی چې د جنګي راپورونو تر څنګ یې د افغانستان د طبیعي ښایستونو نندارې ته خلک رابللي او ښایسته ویډیوګانې یې لا هم پر ټولنیزو شبکو خپریږي. ذبیح الله غازی د ازادي میلمه پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې دا راته ووایاست چې څومره وخت کېږي له افغانستانه جلا وطنه یاست؟
ډیره مننه سالی صاحب، تاسو ته او ستاسو ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. تقریبا دوه نیم کال پوره کیږي چې زه افغانستان نه راوتلم. 2021 کال د اګست په 19 باندې زه افغانستان نه راوتلم، او تر اوسه همداسې جلا وطن یم. نو وطن خو در چا یادیږي؟ وطن وطن دی، داسې څوک نشته دی چې هغه د وطن د غېږې نه لري او هغه خپل وطن یاد نشي. نو همیشه مې یادیږي، او سخته ده. د مسافرۍ ژوند یو څه سخت دی، ځکه د خپلې کورنۍ نه، د خپل وطن نه، د هغه دوستانو نه چې تالته ماشومتوب تیر کړی، ځواني دي، نو سخته ده. نو وطن، خلک او ورسه مې ډېر یادیږي.
کله چې تاسو تازه افغانستان وتلی وئ، د وطن کیسې مو کولې، هوا ته تاسو وژړل، نو تقریبا ویلی سم چې د هر افغان وطن یادیږي. بیا څومره زیات وخت چې په بهر کې تیروي، هغومره نور دې پسې وطن یادیږي. زیات دې د وطن څه یادیږي؟ خواړه، خپل خپلوان، هغه سیمې چې تاسو هلته سفرونه کول، یا خپل کار چې په هماغه ساحه کې مو کوه؟
سالی صاحب، تر ټولو ډیر چې زما یادیږي هغه احساس چې ما په خپل وطن کې کوه، او مالته خبریالي کوله، او د خبریالۍ نه مې څومره خوند اخیسته. هغه داسې یو احساس و چې هغه ځل دلته په مهاجرت کې نشم پیدا کولی. زه دلته هم خبریالي کومه، خو هغه څه چې هلته ما حس کول، د ټولنې سره، د خلکو سره، د ټولنې د هر وګړي سره مې تماس و، او هر څه مې په خپلو سترګو لیدل، د خپل هغه خړې خاورې، خو مقصد زه د خلکو سره په اړیکه کې وم، هغه مې ډېر یادېږي. خپل دوستان، وطن نورستان مې ډېر یادېږي چې زه به پار کال څو ځله نورستان ته تللم، یا به ختیځ نورستان ته، یا به مرکزي نورستان ته چکر ته به تللم د خپلو دوستانو سره، هغه مې یادېږي. خپله کورنۍ، او خصوصا خپله مور مې ډېره یادېږي چې هره شپه زه ورسره غږېږم، او زه پوهېږم چې هغه څه احساس لري، او مور مې پوهېږي چې زه څه احساس لرم، خو بس یو بل ته ډاډ ورکوو.
بالکل، وطن خپله داسې ده لکه مور. نو هم خپله مور د چا یادېږي، او هم وطن یادېږي چې هغه هم د مور حیثیت لري. غازی صاحب، هغه کسان چې تاسو یې نړۍ ته آواز رساوه، بېلابېلو کلیو ته تاسو سفرونه کول، د یوه فعال خبریال په حیث، آیا هغه کسان اوس هم درسره په تماس کې دي، او دا تمه لري چې تاسو بیا هم ستونزې تر نړۍ پورې ورسوئ، د نړۍ تر غوږونو؟
سالی صاحب، یو خو زما ژوند داسې تیر شوی دی چې زه تر ډیره د خپلې سیمې، لکه د مشرقي ادارې ولسوالۍ داری سیمې، د خلکو سره په تماس کې وم. ډیر کله کوشش کوم چې دغه خلکو سره زه په تماس کې واوسیږم. مثلا دا 8-9 ورځې مخکې په واتساپ کې یو پیغام راغی چې دا د نورستان د کانتیوا د درې نه یو ځایي سړی و چې موږ ورسره هلته 2 شپې تیرې کړې وې، او ما په دغه کانتیوا دره باندې گزارش کو. نو هغه ما ته زنګ وو په واتساپ کې، ما ته پیغام راولېږه چې زه پلانې نورستانی یم، او زه غواړم تا سره خبرې وکم. نو خبرې مې ورسره کولې، ویل چې ته یو ځل راغلی وې په 10 کالو کې، موږ ته یو خبریال راغی، او هغه چې دلته بلد شو نو جمهوریت سقوط شو، او ته لاړلې. ډیرو خلکو سره زه کوشش کوم چې په تماس کې اوسېږم، او ډیر خلک کوشش کوي چې ما سره تماس کې اوسېږي. خو هغه څه چې ما په وطن کې کار کولای شو، خبریالي مې کولای شوه، مسائل مې راسپړلی شو، نو هغه د لرې نه سخته ده. نو ډیر کله کوشش کوم چې د همغه خلکو سره همیشه په تماس کې اوسېږم، ځکه دا مسابری به تر ټولو عمره نه وي چې زه به د وطن نه لرې ما، او زه غواړم چې د همغه خلکو سره بیا په تماس کې شم، او بیا ورشم، بیا هغه مسائل رپورټ کوم، هغه ستونزې چې په وطن کې دي، هغه مسائل چې د لرو پرتو منطقو خلک ضرورت لري، هغه باید گزارش کوم. خو یو غټ مشکل چې وس وخت کې شته دی، هغه دا دی چې دا ستونزې چاته وي، لک تر لگا کپ جمهوریت کی او څه مسلې وین او غبه دی ویلا د چارواکو نه بده په نظر واخسته. اوس مشکل دار چې نخو د طالبانو حکومت خبرو تازریږي او ان پیسې شته وطن کې چیکار وشي، نو دا یو غټ مشکل دی. او همیشه غواړم چې د ټولو خلکو سره په تماس کې اوسېږم، او ډیر خلک غواړي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې یا په ټلیفون یا آری ممکنه لارې نه ما سره تماس کې اوسېږي، نو زمونږ رابطه تر ډیره برقراره ده.
غازی صاحب، تاسو بیل بیل شایسته سیمو ته سفر کول کوم مخکې چې مو د نورستان یادونه وکړه، ګڼ داسې خبرلان په سیمه کې و سمسته چې دغه ډول سفرونه نه کوي، که سفرونه کوي هغه شایستونه د کمرې په لینس باندې نه ثبتوي. دا علت څه دی؟ یعنی دوی فکر کوي چې تاسو فکر کوي چې دوی ته دغه شایستونه نه معلومیږي، او لیدی فرق لري او کنه دوی ته چا خبره لټی کوي؟
زه په 2013 کال کې اول ځل نورستان ته لاړلم، او ما د نورستان قصې د یوې هفتې لپاره چې ما اته گزارشونه ما وکړل، بیلابیل مسائل، مثلا ډیر خبریالان چې به نورستان مرکز پارون ته یوازې لاسرسی و چې خلک لاړ شي، هلته چې به لاړل نو هغوی به په دې کار کوو چې روغتیایي ستونزه ده، مثلا د سرک ستونزه ده، مثلا د معرف ستونزه ده، دوی به دا ټول شیان عمومي راخستل. ما کوشش دا وکړ چې صحیح ده خو عمومي مسلې دي، خو زه بیل کې څنګه راواخستلی شم؟ که نه زه یو مکتب ته څنګه لاړ شم چې دغه یو ښوونځي داسې مسله راواخلم چې هغه د دې ټولو ښوونځیو مسله ده؟ نو ما به ډیر کوشش کوو چې زه داسې منطقو ته لاړ شم چې هغه اصلي د مشکل هغه وړې وړې مسلې پکې راوسپړم چې هغه حل لاره ولري. مونږ یو گزارش کوو او وایو چې په افغانستان کې ناامني ده، نو دا سخت ده، یا ویو چې د پاکستان نه کډوال افغانستان ته راځي، دا ډیر عادي خبره ده. خو که زه په ننګرهار کې د بلال په نوم د یو ماشوم قصه رپورټ کوم چې هغه خپل یو توتی د ځان سره د پاکستان نه راوړی دی، هغه ساته او بلاخره د هغه نیا چې کله ناروغیږي او هغوی سره د پاکستان نه یوازنۍ هغه مال جداد یو څه چې یوه بزای لرل هغه راوړی و افغانستان له، هغه د خپلې نیا د روغتیا دپاره هغه خرڅه کړله او بلاخره د نه دوایي نه د هغه نیا مړه شوه. نو که زه د بلال قصه رپورټ کوم او زه خلکو ته وښیم چې د پاکستان نه چې افغانستان ته کډوال راغلي دي د هغې ستونزې څه دي، که زه د بلال قصه رپورټ کوم نو او زه په آخره کې ویم چې د پاکستان نه دغومره کډوال راغلي دي، نو زه خلکو ته او دنیا ته ښودلی شم چې د بلال قصه د دغه 200,000 کډوالو قصه ده، د هرې کورنۍ همدا قصه ده. زمونږ مشکل دا دی چې مونږ ټول عمر عمومیات رپورټ کوو کنه، او مونږ هغه اصلي ورکوټ ورکوټ قصو پسې نه ګرځو چې هغه حل لاره ولري. نو ما تر ډیره کوشش وکړه چې که د وطن ښکلا ده هغه هم راواخلم، خو یوه داسې سیمې ته لاړ شم چې هغه زه خلکو ته عملا وښیم چې نه، دا صحیح ده چې دنیا ډیره لویه ده، خو زه خلکو ته هغه ورکوټي ورکوټي مسالې راواخلم او هغه د نمونې په شکل وښیم چې دا ټول دا ستونزه دلته ده، دا د ټول افغانستان ستونزه ده، دا ستونزه دلته ده، دا د ټول نورستان یا دا د ټول کونړ یا دا د ټولو ولس ستونزه ده. نو زمونږ خبریالان چې دي مشکل دا دی چې مونږ عمومیاتو پسې ګرځو، او کله چې مونږ په وړو وړو مسلو پسې وګرځو نو هغه حل لاره پیدا کولی شي.
دا ډول مسایلو ته کتل او زیات وخت دې پورې هم اړه لري چې ته یوې موضوع ته یا یوې مسلې ته له کومې زاویې څخه ګوري. یعنی ابتکار کول څه فکر کوي چې چوکاټونه ماتول دا سم کار دی او کنه په هغه چوکاټونو کې چلیدل ستاسو په نظر غوره کار دی؟
سالی صاحب، دا ډیره مهمه پوښتنه ده. یو وخت یو گزارش می جوړو، نو ما د یو سپینګری پلار نه شروع کو، نو ما سره څنګه خبریالان ناستو، ماته وایي چې وروره دا خو ته چوکاټ کې نه ځې، دا رپورټ خو چې دی درې برخې لري کنه، چې پیل دی، منځ دی او پای ده. ما ورته ویل چې که زه دا قصه مونږ د دې چوکاټونو نه راونه باسو نو مونږ دا قصې سمې خلکو ته نشو ښودلی. ما تر ډیره کوشش کړی دی چې زه خپل گزارشونه د یوې ورکوټې مسلې نه د یوې زاویې نه راپیدا کړم، او زه چې غټه ستونزه زما په گزارشونو کې چې ما به خپل گزارشونه کول، هغوی دپاره د زاویې موندل ماته ډیره سخته مسله وه، او کله چې به مې زاویه پیدا کړله نور گزارش به ما ډیر په اسانۍ سره جوړولی شو. رپورټ کې د زاویو لټول، یا د پلو ماتول دا کومه مسله نه ده، مهمه دا ده چې ته خلکو ته پیغام څنګه رسولی شي او څنګه خیر رسولی شي چې هغه خلک لږ تر لږه دې مسلې ته متوجه شي. نو ته که خلکو ته عمومي مسلې وي هغه دې ته نه متوجه کېږي، وایي دا خو د ټول افغانستان مسله ده، دا خو د ټول د دې ولایت مسله ده، د ټول. نو مونږ چې کله پولې ماتوو مونږ خلکو ته معلومات د داسې لارې نه رسوو چې هغه خلک متوجه کوو. نو زما په نظر ژورنالیزم اوس دغه پولو نه وتلی دی، پولې تر ډېره ماتې شوي دي. هر خبریال صحیح ده چې عمومي مونږ باید دغه نه ونه وځو، مونږ په خپل چوکاټ کې خبریالي وکړو، خو د زاویو موندل چې دي دا یو غټ مشکل دی چې زمونږ د وطن خبریالان چې دي دا ورته ډېر پام نه کوي. او کله چې مونږ زاویې پیدا کړو نو دا پولې ماته، یو پولې چې ماتې شوې نو مونږ خپل معلومات ډېر په مؤثره توګه خلکو ته رسولی شو او هم هغه خلک متوجه کولی شو چې دا ستونزه څنګه حل کړي.
تاسو د خلکو یادونه وکړه، کله چې تاسو به د خلکو په منځ کې ځای پیدا کاوه، یوې سیمې ته به ولاړې او هیڅوک نه پیژندل، خو خلکو تاسو پیژندلې، درناوی درته کاوه، خپلې د زړه خبرې در سره شریکولې، خپلې ستونزې در سره شریکولې، دغسې یو حالت سره کله چې تاسو مخامخې دی څه ډول یو احساس یې در کاوه؟
سالی صاحب، زه ډیرو منطقو ته تللی ما او ډیر کوشش مې کاوه چې زه د لرو پرتو منطقو نه گزارشونه جوړ کړم. ما به سفرونه کول، مثلا ډیر خبریالانو به دا نه غوښتل چې کرایه ولګوي، موټر ونیسي که نه، خو ما دې شانو ته ډیر نه کتل. ما ویله چې لږ تر لږه زه د هغه خلکو چې په بانډه کې دی، هغه خلک چې په ډیر لرې منطقه کې دي، هغوی ته لاړ شم او د هغوی گزارش واخلم. مونږ یو وخت هغه ته لاړلو، د کونړ یوه دره ده، د کونړ په نواباد سره یوه دره ده، باډیل ورته وایي، باډیل درې ته لاړو مونږ گزارش جوړو. هلته د حیواناتو کلینیک وو خو د انسانانو نه وو. د حیواناتو کلینیک په دې دره کې شته دی، د انسانانو نشته دی. نو ما خپل رپورټ د دې نه شروع کړ چې دا داسې منطقه ده چې د حیواناتو کلینیک پکې شته مګر د انسانانو نشته دی، چې 5000 انسانان پکې اوسیږي. مونږ چې کله هلته لاړلو نو هغه خلکو لکه هغوی زه نه پیژندلم، چې په څیرې نه پیژندلم، ځکه چې هغه خلکو ټلویزیون نه لاره د هغې منطقې. نو ما سره ځینې مشران خلک هم وو، نو هغوی فکر کوو چې زه ګنې لکه مشر کس یم، لکه د پاخه عمر سړی یم. نو هغه 4-5 کسانو هغه زمونږ د مشر ملګري ډېر عزت کوو چې غازی صاحب محترم راځئ، داسې راشئ. نو په دې نمایي کې ورته خلکو وښودلم چې هغه غازی دا دی. نو بیا پس هغې خلکو زما قدر شروع کړو. نو د لرې پرتو منطقو سره یا د خلکو سره چې زه به په تماس کې وم او زه به ورتللم گزارش به مې کوو، زه چې د خلکو مینه او محبت ما کتلی دی، نو زما د خپل مسلک سره هغه مینه څو چنده نور هم زیاته شوې ده. یعنی ځینې خبریالان چې کله یو ځای ته ورسیږي، مثلا یو وخت پورې خبریالي وکړي، بیا داسې فکر کوي چې ولا زه دلته ستړی شوی یم. یعنی ډیر زمونږ خبریالان ملګری دي چې د هغوی نه ما اورېدلي دي چې ولا دې مسلک کې زه نور ستړی شوی یم، ولا داسې دي، مگر هیڅ کله به زما د خولې نه چا نه اورېدلي او نه به مې هیڅ کله په زړه کې دا احساس کړی چې ګنې زه د خبریالۍ نه ستړی شوی یم. زه اوس هم ډېره مینه لرم، پخوا مې ډېره مینه لرله، او زه باوري یم چې تر ابده ابده به زما د خبریالۍ سره دغه مینه زیاته وي، ځکه چې خلک تاله عزت درکوي. ته د خلکو ستونزې کله چې یو مسله راواخلي او هغه ستا د رپورټ د وجې حل شي، ته چې هغه احساس چې زه یې کوم هغه ډېر خوږ دی. او دغه احساس ما زه به ډېر ستړو لرې منطقو ته لاړلم، خو ماښام کې چې به کله راغللم گزارش به مې خپور شو او بیا به یو نتیجه ورکړله، بیا به زه دومره خوشحاله وم چې لکه زما د گزارش د وجې نه لږ تر لږه یا د یوې کورنۍ ژوند بدل شه یا یوې سیمې ته او رښتیا. نو کله چې د باډیل درې گزارش ما وکړ، نو تقریبا یوه نیمه میاشت پس د هغوی په کلینیک باندې کار شروع شو. کله چې په کلینیک باندې کار شروع شو نو بیا ما ته د کلی یو قومي مشر زنګ وو او ما ته ویل چې ته خبرې ما ویل نه، ویل چې زمونږ په کلینیک کار شروع شو، ویل زمونږ په کور کې وای زما میرمنه او زما مور چې هغه ډېر بوډۍ ده، ویل هغه تا ته په هر مانځه کې دوا کوي. نو چې یو مور او یو نیا ماته په هر مانځ کې دوا کوي، نو زه به خبریالی ولې پرېږدم؟ او زه به د خبریالۍ سره هغه زما مینه به ولې زیاته نه شي؟ سالی صاحب،
غازی صاحب، یوه مهمه موضوع چې د افغانستان په زیاتو ولایتونو کې خبریالان ورسره مخامخ دي، هغه دا دی چې ځینې خبریالان په هر نظام کې داسې وي لکه دولتي خبریال. دی به کار کوي یوې غیر دولتي رسنۍ یا نړیوالې رسنۍ سره، خو دی وایي چې د ګزارې په خاطر باندې داسې راپورونه جوړوم چې خلک فکر کوي چې زه د هماغه نظام دولتي خبریال یم. په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر ولرم چې دا رقم خبریالي ستاسو په نظر څنګه کار دی؟
زمونږ وطن کې غټ مشکل دا دی چې د ژورنالیزم ته په هامه کچه چې خلک ګوري لکه ډیر په ښه نظر ورته نه ګوري، او دا ځکه ورته نه ګوري چې زمونږ لږې پاکې پاکې به خبرې کوو. زمونږ خبریالي چې دا هغه پمدې ډیره خرابه شوه چې چا د فساد د لارې، چا د خپلولۍ د لارې، چا د سمت د لارې، او چا د چارواکو سره د دا غوی د غړمالۍ د لارې دا د ژورنالیزم مسلک دومره بدنام ک چې هغه باور چې په نوره دنیا کې په ژورنالیزم شته د هغه افغانستان کې وبیلل شو، او خصوصا په لری پرتو منطقو کې او ساحو کې دا لږ وبیلل شو. د دې غټه وجه همدا وه چې موږ به خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه کتله، موږ به هغوی ته یا د سوداګرۍ په سترګه کتل، موږ به هغوی ته یا د سمت او د یا د یو چا د غوړمالۍ نه د یوې وسیلې دپاره د کار اخیستنې په توګه کتل. دا غټ مشکل زمونږ په وطن کې. ما به ډیرو خبریالانو ته چې هغه به د آزادو رسنیو خبریالانو، مګر هغې به دولتي ګزارشونه کول که نه چې ولا دی داسې وایي، دی داسې وایي، دی داسې وایي. ما ویله چې ګوره خیر دی، داسې وکړي چې راځئ دا مسلک ډیر بدنام شوی دی، راځئ د دې بدنامۍ نه د رایستلو دپاره هڅه وکړو. که نه ولې ته زه دولتي رپورټ وکړم؟ زه ولې داسې مسایل چې غونډه وشوه، مثلا غونډه په ننګرهار ولایت کې غونډه وشوه، دې کې دی 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 خلکو برخه اخیستې وه، تر اخره به ته پوه نه شي چې د دې مطلب څه دی. مثلا ښه دې غونډه کې څه شی وشو، که نه څه مسله وشوه، خو که زه په دې غونډه کې یو سړی را پیدا کړم چې هغه د ډېرې لرې پرتې منطقې نه راغلی دی، او هغه د کمپین په غونډه کې برخه اخلي، او هغه د دې د خاطره راغلی دی چې لږ تر لږه یو څوک کرایه ورکړي، او هغه پیاده لاړ شي، او هغه خپله کورنۍ سپورټ کړي، زه د دغه سړي قصه رپورټ کړم، نو دا خو د کمپین دپاره بدنامي ده، مګر دا د یوې ټولنې د یو سړي د ژوند اصلي قصه ده چې زه خلکو ته رسوم. زمونږ په وطن کې مشکل دا دی. تر ډیره ډیر خبریالان کوشش هم کوي چې ښه ګزارشونه وکړي مثلا، خو تر ډیره زمونږ غټ مشکل دا دی چې مونږ خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه ګورو، بس رپورټ دی زر زر تیزان خلاص کو، او بس دفتر ته د بیګار واري تیر شي. نو که د دې نه مونږ راوځو خبریالی بیا ډیر خوند کوي. زه فکر کوم چې په دې اخره کې ډیره خشوه، ډیرو ملګرو کار شروع کو، ډیرو ملګرو هڅه شروع کړله. بل فساد هم یو غټ مشکل و چې هیڅوک په دې وطن کې لکه د دې شیانو نه خلاص نه دي، مګر خبریالی مسلک باندې د تور داغ لګیدل چې دي دا ورکوټ ټاپه چې دا ډیره غټه خودلی شي، او دا یو غټ مشکل زمونږ په وطن کې چې دې سره مونږ مخامخ.
خلق خو تفکیک کولای سي ستاسو د کار او د هغه خبریال د کار ترمنځ چې د چا خبره دولتي راپورونه زیات جوړوي، ځکه د ځینو کسانو حتی ستاسو د یو کال یا د دوو کلونو مخکې راپورونه او د راپورونو موضوعات لا په یاد وي.
بالکل همداسې ده سالی صاحب. اصلا مسله دا ده چې مونږ که د رپورټونو دپاره موضوعات پیدا کړو، او هغه داسې پیدا کړو چې کونړ کې یوې رسنۍ په یو گزارش باندې کار وکړه. دا یو مثال دی. یوې رسنۍ په یو گزارش، یو ډېر مشهوره رسنۍ وه، په هغې په یو گزارش باندې کار وکړه چې د افغان پوځ د یوه سرتېري مړی چې اصلا د هغه هلک جسد نه و، هغه ژوندی و خو د یو بل چا جسد یې راوړی و، هلته یې د هغه په قبر کې خښ کړی و، دوی پسې خیرات کړی و. دا گزارش ما واورېده. ما ویله چې ته ورېږه دې سړي سره زه تماس کوم. ما هغه کس ته زنګ ووهمل چې ته ماته د دې کس نمبر راکړه. ورسره وغږېدلم، ما وتویل چې ته ماته لږه قصه وکړه چې دا څه وشو، څه ونه شو. دا قصه راته وکړه. ما وتویل تا واده کړی؟ ویل نه. ما ویل واده نه کوې؟ ویل واده مې دی که نه درې میاشتې پس. ما ویل څه؟ ویل و زه درې میاشتې ما انتظار وکړه. درې میاشتې مې انتظار وکړه، او درې میاشتې پس زه لاړم د هغه کس واده مې رپورټ کړ چې یو کال وړاندې د همدی په حجره کې د ده د خیرات دیګونه باندې و، مګر نن پکې د ده د واده د خاده دی ګونه باندې دی هغه ورس پکې ویرو او نن پکې د د په خوشحالی کې اتن کیږي او سندری غږیږي کنه ما دغه رپورت درې میاشتې مې د دې د خاطر انتظار وکړ چې زه لږ تر لږه خلکو ته د اصلي قصه وښیم هغه جالبیت خلکو ته وښیم نو زموږ په وطن کې دا قصه چې ده دې رپورټ بیا زما یو ایوارډ هم وګټه نو مسله دا ده چې موږ د بیګار وار تیرو او د بیګار وار نه چې کله خبریالي راوځي هغه بیا خوند پیدا کوي
بل غازی صاحب یو د میز ترشا خبریالي ده او یو په ساحه کې کار کول دي کوم یو تاسو غوره ګڼي زما خو اوس هم په هماغه ساحه کې چې وم هماغه شپې ورځې مې ډېر یادېږي چې خلکو سره په مستقیم تماس کې وم او دغسې مسایل مې پخپله پیدا کول پخپله مې انکشاف ورکاوه پخپله مې سرچینو سره خبرې کولې او بیا خپل راپور نه مې پخپله خوند اخیست اوس غواړم ستاسو نه واورم
سالی صاحب دا ډېره مهمه پوښتنه ده او ما دا دواړه تجربه کړل مثلا زه چې په وطن کې وم زه په مسایلو پسې تللم اوس چې په امریکا کې مسایل ما پسې راځي کنه خو کله چې مسایل تا پسې راځي ته به د مسلو په خوښه ځې کنه او کله چې ته په مسایلو پسې ځې نو ته به په خپله خوښه مسایل شیان پیدا کړې زاویې به پیدا کړې او دا تر ټولو مهمه مسله ده زه کله کله افغانستان نه ګزارشونه کوم نو زه ملګرو ته وایم چې دغه دغه شیان واخلئ خو کله چې ماته مواد راشي هغه خونده پکې چې زه څنګه اخلم که زه چېرته هلته وایم ما چې څنګه اخیستلی شو او ما چې څنګه مرکه کولی شوی ما چې څنګه زاویې پیدا کولی شوی دا 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 نشته او دا ما سخت زوري زه ډېر کله وایم چې کاش زالته وای کنه زالته وای او ما دا مسایل رپورټ کړی وای او دغه دغه قسمه دغسې 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 راخیستی وای زه بیا ډېر خلک نشم پازابولی چې ته بیا لاړ شه بیا لاړ شه دا هم یو غټ مشکل دی نو د ساحې خبریالي لکه زما ډېره مینه چې دا د ساحې د خبریالۍ سره ده او زه غواړم چې وزمه پسې کنه مسایل ما ته را نه شي چې زه هغه تیار شیان جوړ کړم نو دا 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 رښتیا هم تاسو خپل هم تجربه کړې ده چې دا ډېر خوند کوي چې ته په خپله مسله پیدا کړې پسې لاړ شي او د خپلې زاویې نه راوسپړې دا تر ټولو مهمه ده چې یو خبریال ته مثلا ډېر ارزښت ورکوي او هغه خبریال چې دی هغه ډېر په اسانۍ باندې دغه مسله
غازی صاحب په جلا وطنۍ کې هم ځینې رسنۍ فعالیت کوي ځینې په دې وروستیو کې ټوکېدلي دي فکر نه کوي چې دوی معیار هغسې نسي ساتلی لکه څنګه چې د خلکو توقع ده ځکه چې اوس په افغانستان کې سرچینې هم په کمیدو دي
سالی صاحب دا تر ټولو مهمه مسله ده ځکه اوس وخت کې افغانستان کې خبریالي کول داسې آسان کار نه دی هلته د منابعو موندل هلته په مسلو پسې ګرځېدل بس تا پسې خلک در پسې ته به هر څه د طالبانو حکومت ته ښې که ته چېرته یو یوه انټرویو وکړې او هغه خپره شي بیا ته د هغې نه وروسته نیول کېږي مثلا دا د 2023 کال ګزارش چې 168 قضیې ثبت شوې وې چې طالبانو د خبریالانو سره د تاوتریخوالي په دې کې 168 یوازې د نیونه وې چې لا دوه خبریالان دا پرون خوشې شول دوه لا اوس هم په زندان کې چې یو یو کال بند باندې محکوم شوي دي نو دا نو د دې نه تاسو قیاس کولی شئ چې هلته خبریالي څومره سخته ده او ځینې رسنۍ چې زه ګورم بدبختانه چې هغه د ژورنالیزم د پاره د ژورنالیزم د ایندې د پاره او بیا که سبا څوک در سره حساب کوي چې ګوره تاسو خو دغسې رسنۍ لرئ کنه نو دا هم د خبریالانو د پاره هم د رسنیو د پاره هم د رسنیو د کور د پاره دا یو یو ننګ او یو شرم دی چې ډیر وخت منبع نه معلومه او ځینې رسنۍ چې زه ګورم هغه ګزارش وکړي ځینې رسنۍ بیخي لکه یو تبلیغاتي قصې کوي نو دا سخته ده خو په افغانستان کې خبریالي اوس وخت کې ډیره سخته په دې ده چې د اوسني نظام چې طالبان دي د هغوی سانسور دومره زیات دی چې خبریالانې بیخي داسې یو حالت ته راوستي دي چې دی بیخي په کور کېني یا د دې وطن نه وتښتي ایران دي چې څنګه چلو کی نو دا ډیره سخته ده چان یو خو منابعو ته رسیدګي نه کیږي او بیا چې پسې هغه ځینې رسنۍ هغه معیار هم پسې ورورته نو دا د ژورنالیزم دپاره او خصوصا کله کله زه ډېر د شرم احساس کوم چې دا څه حالت روان دی دا څه وضعیت روان دی
یو ژمن خبریال ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې په دغسې وضعیت کې څنګه خپل مسلک ته ژمن پاتې شي او بېطرفه خبریالي وکړي
سالی صاحب دا سخته ده اوس وخت کې دا سخته ده چې یو ژمن خبریال دی هغه سه مسله راپورټ کړی شي ځکه زما ډیر ملګری دوستان دي چې هغه سه پیژنم هغه سره په تماس کې ما هغه ماته چې قصې وکي نو زه ډیر پکې روان شوم چې دا خو ډیره سخته ده نو بیا خبریالان چې دي د نورو لارو نه د نورو منابعو نه خپل کار کولای شي هغه مسله هم ته باید ځان ورسوي یوازې په دوه درې سرچینو باندې اتکا کی او لک تر لگا نور خلق پیرا وغه گئی نور شواهد او مسائل پیدا کی او یو څو کی دا دا ډیره سخته ده دا ډیره سخته ده سپویګم چې افغانستان کې دا وس ډیره سخته ده خو خبریالان دی لک تر لگا دی ته وګوري چې دا مسلک ده او دا کم استخباراتي یا دا کم لور نه ده نو د دې لپاره باید هم د توازن د خاطر عوام خپل تر حده باید کوشش وکړي موږ چاته نشو ویلی صالح صاحب ځکه چې دا حالات چې څوک درکوي افغانستان کې چې څوک دي او زور سره تماس کوي هغوی دپاره دا کار ډیر سخت دی خو بیا هم خبریالان باید تر خپله وسه کوشش وکړي چې داسې مسایلو ته غور کړي او دواړه طرفونه یا څو طرفونه په پام کې ونیسي او لږ تر لږه ډېرې منبع په یوه مسله را وغږي
ځوان خبریال ذبیح الله غازی مننه چې د آزادی میلمه پروګرام کې مو کیسې را سره وکړې پر دې مو خبرې وکړې چې په ساحه کې خبرلې څنګه وي مسایلو ته څنګه له نویو زاویو څخه وګورو او خبره څنګه په جالب انداز وکړو کور ودان مننه چې په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته
ډیره مننه کوم صالح صاحب تاسو نم خدای په خاډه آباد لره تشکر
آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې ډیر اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو راته پیغامونه پریښي دي یا شمیر اوریدونکو د خپل بې وزلۍ کیسې کړي دي یا شمیر ځوانان بیا له بیکاری سره ټکوي نور ټولنیز ستونزې هم شته د پروګرام په پای کې د ورکوشو عزیزانو د پلټنې پروګرام لانډه برخه هم درته لرو پایل ستاسو په پیغامونو کوو
چې نګواله ام سایه د یو ځای مشیسو یو ری نه دی څلور آیا له درو نه دی درې د چې یی چې د سرسلیپ کې کار کوي تایبی وشته وړی ته مومنان وام د سر خوشی نه جوړې مې د سر نه جوړې زلرم سبز ما خراب دی د اسابي فشار سم دی یو منګه د کنلر اوس مې یو چا خیرات کړه کړی دی ما یو دا نه یو خو به کو په یو خو بو په مغاړې مې دا کیبل دا غاړې مې دی پنج یو لور مې ری نه تناسته د بل لور مې بل تناسته څه چا ته وځو څه د خپل بیا د لیم دا زه یم نه کړلم د زړه نه جوړې سم دا صاحب دا سم دا سره زخم زین د زړه نه جوړې دا وڅ چې نه ته په تل و زړه دې په سیادلې چې شو کوم ژوند ته انسان یې کوم په مرګ نه هم خوشاله غاړې مې دې پنج
زه به فاطمه نه میژم نو زما خامخا دوه ویش کاله به زما د کنټرول کیږي نو اوس دغه رئیس بیا مې د خپل کیتمان په خواري غریبۍ لویان کړ نو دوه د امن میوه دا یو زوی مې شهید شو تیارو ویشته چې بزګر و هغه شهید شو بیا د دې ځای د بل راواخستله د بل مرور مې د بل تک شینو هغه بیا ټکار اوس هغه شهید شو سر دې خلاص نو اوس دغه یو ناست یم یو خپل هم کول نه یم ځبې مې د همځندې دي ناست دي نو ټکور ټکور یو بس دغه سره ناست یې دغه کونډیا نر نه لرو په کور کې زه دغه نجونې تللې دي د ادې اوس نورې په دې کې ایشي دا پرتې دي دوه دوه پایکټه باسې خرطې د یوې او د بل نجلۍ په لاس مې کړه کوشنیان خو نو د دوه نشان نه دي کوشنیان دي هغه بېقې چې د ګټې وټ سړی نه دو دا دی نو سړی څه وکړي زه یا چې سړی د ګټې وټ څوک ونه لرسته د ګټې دا ونه لرم او زه په سیاسترو په دانچوړ دا شوې ته وای راسته زموږ کمبل پرې ودا وای راسته زموږ وړی وټکه ودا وای راسته زموږ دا شوې دې دا کورو په ځوانه ځوانې د بل کار کې دا نږدې کور ته لري زایوته نه
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هلی وایم زه د دراهی څخه د سنگین خبره کوم موږ په د دوې درې میاشتې کې چې موږ کښتونه کړلې دي غنم مو دغه سی پر وچېدو دي مرور بل خواته نسوتلای دغه مو کورونه دي نو دغه طالبانو بند کړی دي بل دغه اړه د ولفول چارواکو ته زما دغه پیغام دی چې زموږ ژغ واورې د ازادي راډیو څخه زموږ دغه غوښتنه ده چې زموږ دغه ژغ تر ولفول چارواکو پورې ورسوي موږ ډېر په تکلیف یو وسلام
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم نیکی دی زما ژغ دی د ایراد د مسؤولو خلکو ته ورسیږي د ایراد د ریګریشن مهاجر چې دي مثلا پراته دي غریب خلک پښکستا دغه نمایندګانې ټوله دغه خلک دي غلط خلک دي خلکو ته مایسا نه ورکوي خپله یې خوري غریب سړي ته نه ورکوي او دغه مسؤولین چې د مایسې وېشنګه کوي دغه دې زموږ غوږونه واوري چې د ایراد د ریګریشن مهاجرو کې ډېر ضعیفه خلک شته دغه نمایندګانې ټوله داسې غلط خلک دي نیت سمه توجه کوي خپل ځانو ته کارټوي نو دغه زموږ ږغ دی ورسېږي د مسؤولو خلکو تر غوږه پورې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته پاسله سلام زما د پیغام ورسوي تل وړ مقامات پر ور د افغانستان کې څنګه ستره وستلې ده دا وس کارونه نسته ورور وظیفه نسته دند نسته بیکار بیکاری د ورور د یو خوا کارونه نسته د بل خوا بیکاری د ورور د بل خوا ستړیا وی دی او ګولانه پیدا کیږي او دی وای د افغانستان کې مردا امنیت را وستلې ده سبب په کاروبار په یو ډوډا یو ګوله ډوډۍ په سیورو راري ان چې د کمی خوا یې کو کور سه ځان ورسره سوته چې موږ په پولیسو کې شامل ک ورور یې خپل را توای تا چیرې جنگي دلې د چاندواله سج کړي دي دا ټول خجات نه کوي نه جنگ دل بس داغه دی وای موږ ګورو ته عامه شموله کړی دی ټول پکشي دی وروره تر دې ما سیوا بل څوک نسته پکشي کې بس داغه دی نو یو کارو کې سب جرات پیدا کې ټول ځوانان لاړ وروره د افغانستان وو تر د بیکاری د خلکو اولادونه دل وجه مهدا وسه دی غیا خو بیا ناری راته وی کالداري بنج کې خو افغاني راته پورته کړی دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اول تاسو ته او دوهم د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو کتونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې جوړ روغ بیاست. زما تاسو نه دا خواهش دی چې زما دا پیغام تر ټولو پورې ورسوي، خصوصا تر طالبانو پورې، تر طالب چارواکو پورې. زما د طالبانو څخه دا خواهش دی، طالب ز داستا کوم عزت چې تما ترا کوي، کوم حجاب چې تما ترا کوي، دا ګر سره زنا غاړم چې تا د حجاب په باندې زما د خويندو مندو په مخ باندې د مکتب دروازه بند کړې ده، وای حجاب دی، حجاب دی، حجاب دی، وو عزت دی، وو حاصل دی، وو داسې دی، دا عزت او دا حجاب ګر سره زنا منم نه غاړم. ځکه استغفل لور په خارج کې درس وای، تعلیم کوي، پوهنتون وای، لس مخ ګرځي، مالک دلی دی لس مخ ګرځي، د تقابل کې چې هر څه مشران دي، دا ټول نوړې ما پاکستان کې لیدلې دي، لس مخ ګرځي، ځي پوهنتون ته، ځي مکتب ته، هر ځای ته ځي، عام د پردیو هلکانو سره هم ورسره وي، وایي دا مې مینه ده، دا مې حاصې دي، دا مې داسې دي. دا ستا لور هلته مینه چیرې زده کړله؟ دا چیرې دا دلته دما ته دغه حجاب د خړې دی، حجاب باندې کړې دی، حجاب مراته وو عزت دی، دا عزت څه کر سره نه غواړم. ته ورسې پل خپل نوړ خوند مند ته عزت ورک، بیا راسه ما د ته ورک. ځکه موږ افغانستان کې تعلیم ته ضرورت لرو، موږ سینه ډاکټرو ته ضرورت لرو. علم رڼا د بې علم ژوندون ګران دی، په علم سره یړون غوندي وي. موږ علم غواړو، موږ تعلیم غواړو، موږ د طالب د زور مسلمانین نه غواړو. موږ د طالب څخه دا غوښتنه لرو چې موږ د افغان جنکو پر مخ د تعلیم دروازه خلاصه کړي.
السلام علیکم تاسو محترم اوریدونکو ته. په افغانستان کې اوسنی شرایط ډیر بد وضعیت دی، ځکه د یو اړخ نه ژمه راغله، بل اړخ بیکاري وګوره. دا ټول د افغانانو ژوند ډیر تریخ کړی دی. او چې دغه سربیره بحث وکړو په روسیې کې دا د تاجرانو مالونه چې په تورخم کې بند شوي، دا هم ډیر یو منفي تاثیر لري، که دا هم دا سو وخت وی غزوی یا هم دا لار بنوی، دا خامخا پر نرخو با دی هم تاثیر که دا غا پای وګورو هم افغانان بیا هم لا زوریشه. خوز موش گوشتن دا چارواک سخا دا غا دا چه هر سون جد کیش دا غا لار پر دا تجاران و پر مالون یا هم پر آقوی سودا بندی خلاص که ترسو افغانستان خلق دغه ستړیا اوس خلاص.
متاسفانه اوسنی اقتصادي وضعیت د افغانستان د ولس میشت کسان چې دلته حضور لري، متاسفانه اقتصادي وضعیت نه دی ښه. د په بغل کې سره ده چې ژمی دی، بیکاری ده، همدار از تر سن زیات موټران د تاجران د تورخم بندر کې هلته پاتې دي، چې دا ټول منفي تاثیرات ولس پر ژوند باندې لري. ځکه چې دا اوس نرخونه دی متفاوته سو، جنس ګران سو، خوراکي مواد ګران سو، میوجات ګران سو، دا ټول مشکلات بیرته راګرځي. خلکو ته هیله مده ده چې مسئول کسان د اسلامي امارت توجه ولري په دې برخه کې، دې ته پوره توجه وکړي. ځکه چې واقعا اقتصادي وضعیت د خلکو د نه دی ښه، ګراني د یو خوا، ژمې د بلې خوا، همدار از دغه موټران چې اوسپند د په خپله منفي تاثیرات لري. هیله مده ده چې توجه ورته وکړي مسئولین، تر څو دغه مشکلات څخه ولس وژغورل شي.
نوم می توریالی شینوار دی د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. دلته چې په افغانستان کې اوس فقر ډیر زیات شوی دی، بیروزګاری ده، ځوانان چې دی بیکاره دي، او فقر چې دی هغه اخیری حد ته رسیدلی دی. دوی کار ته روزي، یعنی چوکونو ته روزي، خو نشته کار نشته دی. او زمونږ دولت نه دا هیله ده چې دوی ته د کار زمينه برابره کړي، ځکه چې ډیری خلک چې دی د کلو څخه راشي ښار ته، هم په ښار کې بیا ته د کار زمينه زمینه نه برابرېږي، نو باید دولت دې ته غټه پاملرنه وکړي تر څو د فقر دغه د منځه لاړ شي او ځوانان په کار شي. نړیوالو موسسو نه هم دا غوښتنه ده چې په افغانستان کې مرستو ته ادامه ورکړي او لا یې زیاتې کړي، ځکه افغانستان چې دی اوس خلک یې ډېر د فقر سره مخامخ دي، او باید زموږ د دوی نه دا هیله ده چې دوی په دې برخه کې لا زیات کار وکړي او د افغانانو سره خپلو مرستو ته ادامه ورکړي، ځکه افغانستان اوس وخت کې د نړیوالو موسساتو ته ډېر اړتیا لري چې په خوراکي توکو او نورو صحي باش او نورو ټولو کې ورسره مرستې وکړي تر څو دوی د دغې بحران څخه ووځي.
نوم می سالم احمد صالح دی، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. دا چې په کونړ ولایت کې کارونه نشته دی، بیروزګاری ډیره زیاته ده، خو به خلک وظیفو باندې وو، نور کارونه مې ورسره کول، اوس هغسې کارونه نشته دی. انکشافي پروژې دلته په کونړ کې نشته دی ډیرې زیاتې، چې خلک په کار باندې مصروفه شي. د بیروزګارۍ کچه بیخي زیاته شوې ده. دا چې نن ورځ په کونړ ولایت کې د او آر سی ډي موسې لخوا بستونه اعلان شوي وو، تقریبا نه ولسوالیو دپاره نه کسان دا نیول کېدل، او په سلهاوو ځوانانو دې دپاره اپلای کړې وه، او ډېر زیات ځوانان دغه امتحان ته راغلي وو او په دغه امتحان کې ګډون وکړو، او زیات دی چې دې کې ډېر ونیول شي، هغه نه کسان د دې نه اله سلیکټ کیږي او دغه نه کسان نیول کیږي، نو ټول بیا هم بیروزګاره پاتې شو. نو د دولت لخوا نه دولت څخه مخکتن هم داده چې انکشافي پروژې یا موسسات سره خبرې وکړي او انکشافي پروژې په کار باندې واچي، چې دغه بیروزګاری کچه سره ټیټه شي او خلک چې دی یا ځوانان چې دا په کار باندې مشغوله شي.
نوم می ساحل افغان دی، او کاروبارونه خو بیخي په ټپه ولاړ دي، کارونه نشته دی او خلک ډیر زیات مشکلات لري. هغه څوک چې په کار باندې دي هغوی هم بېچارهګان درګرد بې وظیفو کیږي. زه چې څومره خبرې ما لکه په معرف کې د نظارت اعضا چې دي 15,000 او څو کسان دي، دوی اکثره چې دي د وظایفو نه لرې کړل، تشکیل کم که، او دوی ته دپاره داسې یو برنامه جوړه شوې چې دوی باید په کور شي، بانه غوندې ورته جوړه شي. بیکاري زیاته شوې ده، او بل وچکالی ده، بارانونه نه کیږي، خلک د ستونزو مشکلاتو سره ډیر سخت لاس او ګریوان دي، بې حد او بې اندازې مشکلات زیات دي د خلکو، او بالکل نشته، مزدوري نشته دی. نو اوس دکانداران هم شکایتونه دا کوي چې څوک راځي او سودا تینه نه کوي. نو اوس چې مثلا موږ بیکار یو، دکاندار ته لاړ شو پیسې نه وي، سودا به په څه وکړي؟ کاروبار نشته دی، چې کاروبار نه وي پیسې د کوم نه کیږي. خلک ډیر زیات د مشکلاتو سره مخ دي. بل هغه موسسات چې هغې به کومکونه کول، هغوی هم اوس کومکونه نه کوي، او لکه دغه ډبلیو ایف پی دوی کوشش دا کوي چې هغه کوم ملکان څوک چې بلتی بلد لري، بلتی ورسره او یا مثلا واسطه ولري، هغوی ته کارونه پیدا کوي، کومک ورسره خلک کوي، او چې څوک واسطه ونه لري هغوی سره بیخي نه څوک کومک کوي نه ورسره همکاري کوي. دولت نم دا غوښتنه ده چې که چاته کار نشي پیدا کولی، نو هغه څوک چې په کار دي هغوی خو باید ساتنه وشي، هغوی د وظایفو نه لرې نشي، هغوی ته باید د کار زمینه مساعده شي. دا چې نور خلک ډیر زیات بیکاره دي، هغوی ته کار زمینه نه مساعدېږي، او سره د هغې هغه پشته باندې کار خلک چې دي هغه یې د وظیفو نه لرې کوي او بیکاره کوي، نو دا ډېره یو غټه ستونزه ده.
بله، السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو محترمو کارکونکو ته نیکې هیلې وایم. زما نوم متوله دی، د خوست ولایت څخه تاسو ته میسیج پرېږدم. ستونزې دغه دي چې په خوست ولایت کې خاصتا د تذګیرو په برخه کې ډېر زیات زبېښاک روان دی. د خلکو څخه پیسې اخیستل کیږي، یعنی هغه کسان چې ولس کلنۍ کې پخوانۍ کاغذي تذګیرې جوړې کړې وي او کمپیوټري تذګیرې نه ورته جوړېږي، که ورته جوړېږي بیا به دوی پوټي چینج کوي او زر روپۍ به هلته کاغذي تذګیره باندې ورکوي او 1500 به کمپیوټري تذګیره باندې ورکوي. دا د عمارت یو نوی قانون دی. تاسو څخه مې هیله همدغه ده چې زموږ غږ لوړپوړو چارواکو ته ورسوئ تر څو دا زبېښاک بند کړای شي. په هره برخه کې هر کار باندې دوی پیسې او پیسې، بل کار یې نشته، پیسې اخلي. نو هیله مند یم چې په دې برخه کې له اړوند ورګڼو سره تاسو اړیکه ونیسئ او زموږ مشکل ورسره حل کړئ. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو څخه زیاته مننه.
السلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام علیکم ورحمۃ اللہ خدای کو تاسو جوړ او روغ سر د موږ غوښتنه وختن مسول شروق اور سو موږ تامن ولسوالی کې دی مخابرات او ډیر ستونزه د ورور خلک ډیر ستوین دی سره دا خبرم ورسو السلام علیکم
سلامونه نیک هیلی احترامات می ومنی شاید جوړ ورو د سید جمیم پتن می د آزادۍ رډي ټولو او رضون کو کتون کو ته سلامونه نیک هیلی باندې کومه سن اوله پښتون يم د هرات ولایت عبدل تشدی په افغانستان کې ځینی مشکلات وزم پیلسته مشکلات ست چې نغه د وج نس کولی یا هم اگر شته چې دی ویلی په اگر شته کې د وزپن نس کولی اوس په ټول افغانستان کې عموما په ټول افغانستان کې ورشته چې ډیره پرمختله دغه تیب برشته ده نو هغه دون ریسی وی ډاکټران چې پیلی اس فوک نس کولی وظیفه وشي ترلاسه کړي دا په دې خاطر دا نور رښتې چې دي هغه بغیر له معنا وختلې ځکه چې ټولې رښتې ملا صاحبان چې راغله خپل وظیفه شروع کړه نو هغه ټولې رښتې خپل پر ځانو باندې تقسیم کړې نور ځوانان تر اوسه پر رښتنه درکو وسوي نو یو وجه دا چې دي او پاسپورتونه چې ځندېدلې دي دا هم دوی نه غواړي حکومت نه غواړي چې دوی دي د افغانستان څخه د دوی ځوان نسل ووځي په همدې خاطر دوی نه غواړي ځکه چې اوس موږ دوی هم په یو خاطر شوی ځکه چې دوی خپل پانګونه وکړي د دوی خپل په هیواد کې د صنعتکاري پانګونه وکړي یا هم تجارتي پانګونه وکړي افغانستان لا هم د پرمختګ پر لوري بوځي نو زه د تجارت دغه هیله لرم چې دلته فابریکې فعاله کړي دلته صنعتي کارونه فعاله کړي دلته نور بیلابیل کارونه فعاله کړي د افغانستان د ولس لپاره چې دوی وکول چې د افغانستان څخه بیا ونه وځي نو ډیره مننه بس هم دغه پیغام دلته د ځوانانو ته دغه پیغام دی چې دلی کولی سي دلته کار وکړي په افغانستان کې خپل ځان لپاره بنزور فو کاروبار شروع کړي د بنزور فو سره کرا کرا پر مخ ان شاء الله خیر به تجارت ان شاء الله مننه خیر وسې ژوند دی اوس
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دې هله چې دغه کومې ستونزې مو چې یاد کړي دا د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 3 2 1 2 1
اوس هم راځو د پروګرام په دې برخه کې د ورکو شو اجزانو د پلټنې پروګرام لاندې برخې ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړی ده
سلامونه د آزادۍ رادیو مینوالو ټولو ته خاص او ځانګړي سلامونه کوم په دې هله چې ټول راتره روغ او د صحت جامع فرتن وي ګډونوال سرتاج ننګرهارې مو بیا در سره له مزار شریف نه یم چې د مزار شریف بلخ ښار نه زمونږ د یو ملګري ورور نه تر کښوې دي که هر چاته معلومات وي د ورورې او بیا د زړه له هم دردۍ را سره په دغې شمارو برخوال شي لمړی کې اتصالات 0 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 نه سوه درې نه سوه څلور وروستی روشن نمبر وایم صفر اووه سوه شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا ځل بیا وایم چې ماشوم له مزار شریف د بلخ ښار نه درکه شوی دی. شمارې وروستیو کې تکراروم صفر اووه سوه شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت صفر اووه سوه اتاویا نه سوه درې نه سوه څلور صفر اووه سوه شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا صفر پوره اووه سوه افغان نمبر دی. صفر پوره اووه سوه نه سوه څلور څلوېښت نه سوه یو څلوېښت په دې هیله وروره که چې پیغام راته نشر کې تر پایه او په بار بار نشر کې به تاسو زار پکې خو وختونه او د الله په مات.
ګران وروره سرتاج ننګرهاري، تاسو په خپل دغه پیغام کې د ماشوم نوم نو ذکر کړی، نو موږ خو ستاسو دغه پیغام خبرو، خو به تر بداوي چې تاسو پر راتلونکي کې دغه پیغام یو ځل بیا ثبت کړئ او په هغه کې د دغه ماشوم نوم او ځینې نشانې هم یاد کړئ. مننه.
سلامونه نیکی هیلی د ازادۍ رادیو د ورکو سو عزیزان او دوستانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براترو غو جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکو دی چې پیلنې کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور یې په ده پسې سخت پریشانه دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې، نو د مهربانۍ له مخې دې ما ته دې په دغه لمبر زنګ ووهي: 0-2-2-1-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0-2-2-1-1. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دي، زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله. زه محسن د فرا د ولایت د بکواد ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورک ورور د احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی دی. شپږ کاله کېږي چې نه درک سوی دی. موږ د په اړه باندې هیڅ معلومات نه لرو. او عمر یې دی 3-4 کاله. کوم ورور چې د ده په اړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوو شمېرو باندې د اړیکه نیولی شي او د واس مطابق جایزه هم لري. 0-3-8-2-2 بله شمېره وایم: 0-2-6-18-1-4. والسلام باحترام.
بله السلام علیکم و رحمت الله و برکات. ستړی مسې شغله تایر روشن صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است. جامله ته زندروست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم سوي. کله چې موږ د ده څخه پوښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دري ژبه یا پارسي وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. که چیرې محمد داود هر څوک پیژنې یا د ده محمد داود شناخته وي، نو کولی شي چې زموږ سره پر لاندې شمېرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمېره ده: 0-0-1-4-2-8-1-9. شمېره یو ځل بیا وایم: 0-0-1-4-2-8-1-9. یعنی 0-1-1-2-3-8-9. او دویم افغان بسم شمېره ده: 0-0-6-3-9-2-8. نو همدغه شمېرې دي، دواړې زما شمېرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکینۍ شمېرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمېرې دي راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ دا انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ دا خاورې، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې پیل تاسو ته شوق تر 6:46 پروګرام د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاول قدم کی آزادی رادیو ټولو کارکون کو اور دن کو ته سلامونه او هلی وړاندې کوم. الله پاک دې کو چې ټول روغ جوړ او صحت مند او سیزمانو لیاقت علی د ننګرهار ولایت د نازجان ولسوالۍ اوسیدونکی يم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی، 4 کاله مخکې 12 کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي په لاندنۍ تلیفون شمېرې دې موږ سره په تماس کې شي: 0-6-5-9-0-9-0. یو ځل بیا تکرار وماري با شماره ده 0 5 9 0 9. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 3 1 2 5 0 9 0 3 1 2 5 0 9. وسلام الله پویت اصل زردر.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړی؟
خړی خاوري او بس منګي در خپل بسګوناس یم شمان سره دی.
اوسه دی رادیو ستاسو ژغ چارواکو ته رسوي خپل ستونزې بیان کړئ.
فلحال خوشم یو سم نست او نو خپل کور شته.
د واتس اپ شمیره 00 422 12 شپږ څلوېښت 01. د پیغام ثبتون کې ماشین شمیره 00 422 12 14 15.
آواز.